وقت سهار و بجی دی نن چهارشنبه د روان میلادی کال د فبروری نه هم نیټه ده. زه فریده هوډ سیفی یم. زما سلامونه ومنی د ازادي رادیو نننۍ دولس ساعته خپرونې د لوی خدای په نامه د څو خبرونو په لنډیز پیلوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي کله چې بهرني سرتیری له افغانستانه وزي باید ورسره ډیر ژر د دغو ځواکونو په چوکاټ کې د بیا رغونې ولایتي ټیمونه یا پی آر ټی او امنیتي کمپنۍ هم خپل فعالیتونه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر دا تایید کړ چې امریکا غواړي په سیمه کې د القاعده او طالبانو په پټو مرکزونو د بریدونو لپاره په افغانستان کې دایمي اډې ولري. د افغانستان ولسی جرګه پرون بیا د نوي مشر په ټاکلو کې پاتې راغله. په جلال آباد کې پرون مازیګر دوه چاودنې وشوې چې وطنه یې ټپیان کړل او یوې وواژه. د لیتویا د دفاع وزیر وایي د دې هیواد پوځیان به د 2012 میلادي کال تر پایه پورې د غور ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د چک جمهوریت چارواکو پرونو ویل چې هیواد به د روسی ساخت می ولس دولت ترانسپورتي الوتکو لپاره افغان او امریکایی پیلوټان وروزی. د امریکا د کانګرس یو پلاوی اسلام آباد ته د سفر پترس کې د پاکستان مشرانو ته ویلي چې که هغه امریکایی ډیپلومات چې د یو قتل په تور په دې هیواد کې توقیف شوی آزاد نشي، کانګرس به پر پاکستان د امریکا د مرستو د قطع کولو مسله راپورته کړي. د مصر ولسمشر مرستیال وایي نور نو د مظاهرو د دوام توان نشته، باید زر تر زره پای ته ورسیږي، خو مظاهره کوونکي وایي چې دوی به تر هغه مظاهرو ته دوام ورکړي چې ولسمشر حسنی مبارک له خپل مقامه لرې شي. په قاهره کې د امریکا سفارت هغه ادار رد کړ چې وایي د هغه موټر ډریور د امریکا د سفارت کارکونکي او چې په یو ویډیوي فلم کې ښودل کیږي چې په ډیر سرعت د قاهره په واټونو کې چې له مظاهره کچیانو ډک دی روان دی او خلک له خپل لوري لري کوي او یا یې لاندې کوي. او د بریتانیا هغه محکمه به چې سویډن ته د ویکی لیکس د وی پاڼې د مؤسس جولین اسانج د سپارلو قضیه سیړي د راتلونکي جمعې په ورځ بیا پیل شي. او سم د زینو موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د جګړې نږدې لس کاله وزي. شاوخوا 150,000 بهرني سرتیري په دې هیواد کې له نامعلوم شمیر وسلوالو طالبانو سره چې په لیکو کې یو شمیر بهرني پاکستاني عرب او د منځنۍ آسیا جهادیان هم شامل دي جنګیږي. د نیویارک د پوهنتون د څېړنیز مرکز لخوا تر سره شوې څېړنه ټینګار کوي چې که افغان طالبان د بهرنیو جهادیانو جلا یو ځواک وګڼل شي، دا به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او هم به په دې هیواد کې د امریکا مهمې ګټې خوندي کړي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق چې دا موضوع یې له نږدې څېړلې وایي، دغې نوې څېړنې چې د طالبانو او القاعده ترمنځ له اړیکو څخه یو غلط تصویر ته ځواب ویلې، له بلې خوا یې یو لړ اساسي پوښتنې هم راپورته کړې دي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې، البته چې د ابوبکر صدیق د ریپورت په استناد برابر کړي. اوري
د دغه نوې څېړنې له مخې چې دو اروپایي څېړونکو ترسره کړې، د افغانستان د جګړې سولهییز حل ورځ تر بلې پیچلی کیږي. د دغې ستونزې یو لامل دا دی چې له طالبانو او القاعده څخه یو غلط برداشت اخیستل شوی، یعنی دواړو ته د یوې متحدې تروریستي ډلې په سترګه کتل کیږي. دغه څېړنه چې په ډېر دقت ترسره شوې نتایج کولی شي له سیاستوالو سره مرسته وکړي چې یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي، خو هغه له القاعده، پاکستاني سخدریزو او د ګاونډیو هیوادونو له یو شمېر عناصرو سره د طالبانو د اړیکو په باب د مشخصو اړخونو پر سر پوښتنې هم راپورته کوي. د نیویارک د پوهنتون د نړیوالې همکارۍ د مرکز لخوا دغه نوې ترسره شوې څېړنه په دې ټینګار کوي چې طالبان او القاعده دوه جلا ډلې دي چې ښایي په سیاسي پروسه کې کاملا د دوه جلا ډلو په توګه وګڼل شي. په دې څېړنه کې طالبان له القاعده جلا ځواک ګڼل شوی او ویل شوي چې په افغانستان کې د بریالیتوب اکلی دا ده چې د طالبانو جګپوړي مشران دې مخکې له دې چې اهمیت یې کم شي د سولې په خبرو کې ښکیل کړی شي. اروپایي څېړونکو الکس استریک وان لشتون او فیلکس کوین چې څو کاله په کندهار کې ژوند کړی او د دغه څېړنیز راپور په برابرولو کې مرسته کړې، خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د روانو پوځي هڅو په ترڅ کې که د طالبانو له لوري واک بې تجربه او ځوانو قمندانانو ته سپارل کیږي، د دوی په نظر دا به له نورو ډلو سره د دوی اړیکې لا پسې پیاوړې کړي. ستریک وان لشتون د طالبانو له پخوانیو مشرانو سره د مرکو په استناد وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه هغه تصویر چې ګواکې د دوی ترمنځ تاریخي اړیکې ټینګ دي ډېر له تناقضه ډک دی. ستریک وان لشتون وایي د همدغه برداشت په اساس په اوس وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد ستراتیژي تطبیقیږي چې د ده په باور دې ته یې زمینه برابره کړې چې دغه مشران القاعده ته ځان ورنږدې کړي. دا نظریه ښایي درسته نه وي، خو دا به یو فرصت وي چې که موږ سم ابتکار په لاس کې واخلو او دغو دواړو ډلو ته په هغه شکل چې تر اوسه مو کتل ونه ګورو، د دوی ترمنځ د اړیکو په اړه به مو ځواب پیدا کړی وي. که څه هم په دغه څېړنه کې د دې شي مشخصه یادونه شوې چې طالبان د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټو مرکزونو پورې تړلی دي، خو وایي دا روښانه نه ده چې طالبان د دې توان ولري چې د اسلام آباد له مداخلې پرته دې په خپلواکه توګه د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. د دغه ادعا د ثبوت نښې هغه وخت ښکاره شو چې کله راپورونه خپاره شول چې طالبان د کابل له حکومت سره خبرو ته تیاری نیسي، په پاکستان کې د طالبانو مهم مشران ونیول شول. په دغه څېړنیز راپور کې د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه د یو بل مهم ټکي یادونه نه ده شوې، او هغه دا چې پر دوی دواړو د پاکستان سخت دریځې ډلې چې دوی په خوا کې ساتلي او ورته کسان ګماري تر یوه حده نفوذ لري.
د نیویارک پوهنتون د یوې نوې څېړنې په اړه مو واورېدل چې وایي طالبان او القاعده دوه جلا ځواکونه دي. البته د دغه راپور ډېر مفصل دی، یوه برخه یې تاسو واورېده. د 2 بجو په خپرونه کې په مفصله توګه اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي کله چې بهرني سرتیری له افغانستان اوزي باید ورسره ډیر ژر د دغه ځواکونو په چوکاټ کې د بیارغونې ولایتي ټیمونه یا پی آر ټی او امنیتي کمپنۍ هم خپل فعالیتونه پای ته ورسوي. کرزی چې هند او جرمني ته له وروستي سفر وروسته پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې، ویل چې د حکومتي ادارو تر څنګ دغه موازي تشکیلات په هیواد کې د ثبات او پرمختګ مخه نیسي. حامد کرزی ویل پی آر ټی د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې فعالیت نه کوي. پی آر ټی او نور بهرني ارګانونه لکه نلغزونکو او میخانیک کارانو ته پاتې کیږي چې کله خپل کار پای ته ورسوي باید لاړ شي او بل چرته د ځان لپاره کار ولټي. د امریکا په مشرۍ ایتلافي او ناټو ځواکونو د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پی آر ټی یا د بیارغونې ولایتي ډلې جوړې کړې دي چې له 2 کالو راهیسې په میلیاردونو ډالره د سړکونو، پلونو، ښوونځیو جوړولو او نورو بنسټیزو پروژو باندې لګولې دي. د لیتویا د دفاع وزیر وایي د دې هیواد پوځیان به د 2012 میلادي کال تر پایه، یعنی د راتلونکي میلادي کال تر پایه، د غور ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د لیتویا دفاع وزیر وویل د غور ولایت وضعیت مخ په ښه کېدو دی او دا دې ته زمینه برابروي چې دغه هدف تر ټاکلې نیټې ترلاسه شي. په غور ولایت کې د لیتویا یو نیم سل سرتیری له 2015 میلادي کال راهیسې ځای پر ځای دي او د دې ولایت د بیا رغونې د ټیم چارې پر مخ وړي. پرون د افغانستان په جنوب کې په 2 جلا چاودنو کې د ناټو 2 سرتیری ووژل شول. ناټو دغه تلفات تایید کړي خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې ناټو ته په افغانستان کې د تلفاتو شمیر 8 تنو ته رسیږي. دغه ورځ پرون د افغانستان په ختیز ښار جلال آباد کې د پولیسو پر یو موټر د بمی چاودنې له امله د 2 پولیسو په شمول 8 تنه ټپیان شول. له دغې چاودنې زیات وخت تیر نه و چې د پیښې په بل ځای کې چې لارویان او پولیس راټول شوي وو دوهمه چاودنه وشوه چې د پاخه عمر یو سړی ووژه. دا پیښه د جلال آباد ښار جامع جومات په مخ کې شوې ده. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اورئ.
د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څنګ د سړک د غاړې په 2 بمي چاودنو کې 8 تنه ټپیان شوي او 1 وژل شوی. دا چاودنې د پولیسو د روزنې د مرکز د سپرلۍ په موټر شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وایي
د جلال آباد ښار عیدګاه جومات ته څیرمه د سړک په غاړه یو مین چاودنه کړې ده. په داسې حالت کې چې د ننګرهار د پولیسو د اکاډمۍ ښوونکي په یو کاشر ډوله موټر کې هم د لږدېدو په حال کې و. په تعصب سره باید ووایم د پیښې نه وروسته د ننګرهار عامې روغتیا روغتون ته شپږ تنه ټپیان لیږدول شوي دي او یو د جګ عمر لرونکي زموږ یو وطنوال دی پکې په شهادت رسېدلی دی. د همدغې نقطې نه په لږې فاصلې سره د یو 2 دقیقو وخت نه وروسته یو بله چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې 1 تن ټپي شوی دی. یوه ډېره خواشینوونکې پیښه وه. په تړاو یې څوک نیول شوي نه دي. ولې د ننګرهار امنیتي ادارو کشپي ادارو خپلې هڅې پیل کړي څو عملینې تثبیت او د قانون منګولو ته وسپاري.
په تېرو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې امنیتي پیښې ډېرې شوې. دا چې ولې د والي ویاند عبدالزی په اړه وویل،
موږ هم د ځینو پیښو شاهدان یو، ولې زمونږ به امنیتي ځواکونه بل خواته په ډېر جدیت سره کار کوي. امیدواري شته دی چې د حالت تغیر عمومي، د دې تر څنګ بیا زمونږ امنیتي ارګانونه د ډېرو نورو پیښو مخنیوی کړی دی او لا هم هغوی بیداره دي، خپل پلانونه یې په کار اچولی دي. امید شته دی چې همدې ورځ دوه کې چې کومې پیښې شوې دي د دې عملین هم تثبیت کړي او ونیول شي.
وسلوالو طالبانو د پیغام په خپرولو د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. بل پلو د سې شنبې د ماښام په اووه بجو په جلال آباد ښار کې د یوې بلې چاودنې غږ هم واورېدل شو، خو زیان یې نه درلود.
د چک جمهوریت چارواکو پرون ویل چې هیواد به د روسي سخت میولس ډوله ترانسپورتي الوتکو لپاره افغان او امریکایي پیلوټان وروزي. د چک د دفاع وزارت ویان جان پیجیسک ویل په دې اړه به روانه میاشت د 2.2 میلیون چک کرونو په ارزښت چې 14.6 میلیونه ډالر کېږي د چک او امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي او واشنگتن به د روزنې دغه پروګرام تمویلوي. د چک د دفاع وزارت د لومپراها اس پی کمپنۍ مسؤولې مارتینا فیسیرووا چې د پیلوټانو د روزنې دغه پروګرام به پر مخ وړي وویل، تمه ده چې په راتلونکو دوه کلونو کې به شاوخوا 360 پیلوټانو ته او همداشان نور پرسونل ته چې دوه درېمه برخه به یې افغانان وي روزنه ورکړی شي. له دغو هلیکوپترو به ډېر په افغانستان کې کار اخیستل کېږي. د امریکایانو په شمول د ناټو پیلوټان به یا دغه هلیکوپترې الوزوي او یا به د پروازونو د لارښود په توګه تینه کار اخلي. د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه پر استعید کړ چې امریکا غواړي په سیمه کې د القاعده او طالبانو په پټو مرکزونو د برید لپاره په افغانستان کې دایمي پوځي اډې ولري. حامد کرزی په ارګ ماڼۍ کې خبری غونډې ته ویل چې افغان حکومت غواړي د دغو اډو د توافق د قانوني او ستراتیژیکو تفصیلاتو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. سلطان محمد سرور د جرمني د خبری آژانس د ریپورت په استناد د موضوع تفصیل راوړي.
جمهور رئیس کرزی وویل چې موږ باور لرو چې له امریکا سره د اوږدې مودې اړیکې د افغانستان په ګټه دي. نو وویل چې د داسې اړیکو هیله من دی چې د افغانستان امنیت پرې ټینګ شي، اقتصادي پرمختګ رامنځته کړي او زور زیاتی ختم کړي.
و ای که آیا دری قرارداد پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان مطرح شانید؟ بله.
دا پوښتنه چې په دغه قرارداد کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د دایمي اډو موضوع مطرح ده او کنه؟ هو، د امریکایي مقاماتو او سناتورانو له خبرو چې مطبوعاتو ته هم کړی دي او مونږ ته هم ویلي دي، دوی دا هیله لري. مونږ په دې حقله له دوی سره په خبرو بوخت یو. البته دا خبرې او د هغو دوام په ټوله معنا د افغانانو لخوا د افغانستان د ملي ګټو په اساس ولاړ دي. جمهور رئیس کرزی دا مونږ ویل چې دغه اډو په اړه توافق به کله نهایی شي، خو دومره یې وویل چې له امریکا سره د اوږدې مودې شراکت باید د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شي. د دا هم ویل چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې له اډو څخه به د نورو هیوادونو خلاف کار نه اخیستل کېږي او افغانستان داسې ځای نه دی چې ورڅخه ګاونډیان تهدید کړی شي. امریکایي سناتور لینسی گراهام تیره میاشت د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې غواړي جمهور رئیس اوباما په دې غور وکړي چې په 2014 کال له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو له سپارلو وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دایمي اډې ولري. جمهوری پلوی سناتور وویل د دغه سې اډو موجودیت به د پاکستان لپاره یو اشاره وي چې طالبان بیا په افغانستان کې ځای نه لري او په دې سره به د پاکستانی چارواکو سلوک بهتر شي. ځینې څارونکي ډاډمن نه دي چې افغان ځواکونه به په 2014 کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د ترسره کولو لپاره پوره تیاری ولري.
اوس نو پوښتنه دا ده چې که چېرته دغه اډې په افغانستان کې جوړې شي نو افغانستان ته به یې ګټه څومره وي او تاوان که ولري نو کوم تاوانونه به ولري؟ په دې اړه مې د سیاسي کارپو پوهاند ودیر صافی نه وپوښتل. راته یې وویل،
احیانا که دا قرارداد په دایمي صورت سره امضا شي، که په رښتیا د افغانستان د خلکو د اقتصادي ودې، د بیکارۍ د ورکولو، د امنیت، د رښتینی امنیت، واقعي امنیت د تامینولو په خاطر وي، دا خو هر چا ته معلومه ده چې د افغانستان خلک به ادی زمینه مساعده شي ورته چې په امن فضا کې خپل پیشرفت خپل وده ته د تعلیمي کلتوري حقوقي دیموکراسي د قانون د حاکمیت د لحاظه له هر پلوه د زراعت د صنعت د منابعو د کشفولو ټولو دپاره دغسې فضا ضرور ده افغانستان ته. اما که دا ډېر د ملي ګټې د غربي هېوادو یا د متحده ایالاتو یا د نورو بهرنیو هېوادو په نظر کې وي او د افغانستان د خاورې نه صرف دا استفاده کوي چې خپلې ملي ګټې دلته وساتي یا په منطقه کې، نو په دې صورت کې د افغانستان خلک په همدې حال کې پرېښودل کېږي شاید چې ډېره استفاده ترې نه ونشي، لا د افغانستان په ضرر به هم وي. او منفی نقاط هم همدغه دي چې له ورځې راهیسې چې د نړیوال تروریزم په ضد د مبارزې لپاره ناټو او امریکې او متحدینو په افغانستان کې پښه ایښې ده، تر ننه پورې زموږ ګاونډي هېوادونه د لرې ګاونډي د ماسکو نه نیولې، د هند نه نیولې، تر ایران او پاکستان او دو چې نږدې ګاونډیان دي، نه موږ سره همکاري لري او نه نړیوالې ټولنې سره سم همکاري لري. هغوی خپل د خپلو ملي ګټو په خاطر موجودیت د امریکا د نظامي د بیسونو یا قواوې په ګټه نه ده ګڼلې.
څه معیارونه دي، څه نړیوال معیارونه دي چې د هغې معیارونو په اساس باندې په یو بل هېواد کې یو لوی هېواد راپاسیږي او په بل هېواد کې پوځي اډې جوړوي؟ یعنی آماده دی د افغانستان شرایط څنګه دی په دې اړه معلومات
راکړئ. اصلا په افغانستان کې هغه واقعیت باندې وغږیږو چې په دې ټول پوهیږي، زمونږ مشران هم پوهیږي، بهرني هېوادونه هم پوهیږي، داسې یو سم سیاسي حکومتي نظام او رژیم چې په پښو ولاړ وي او قوي وي او حاکمیت ولري، خپل داخل او خارج اړیکې خپل کنټرولولی وشي، خپل نفوس او خاوره خپل تسلط لاندې لرلی وشي، متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو قوي ملي نظام په موجوده حکومت په وجود کې نشته. نو که دا په همداسې دوام وکړي او د دې تر څنګه دا ډول قراردادونه پرې امضا شي او حکومت بیا هم رژیم قوي نه کړای شي او د افغانستان خلکو ته خپل د دوی ملي حاکمیت تامین نه شي، دوی خپل قدرت او خبر او رهبري ورته ورنه کړل شي، بیا نو فکر کوم چې خلک به په دې سترګه ورته وګوري چې دا یو اشغال شوی هېواد دی او خارجیان هلته چې زړه غواړي په نظامي زور هلته کوي.
پوهاند ودیر صافی و اوسم تاسو را بولم د څو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر وایي کله چې بهرني سرتیری له افغانستانه وزي باید ورسره ډیر ژر د دغه ځواکونو په چوکاټ کې د بیا رغونې ولایتي ټیمونه یا پی آر ټی او امنیتي کمپنۍ هم خپل فعالیتونه پای ته ورسوي. د افغانستان ولسی جرګه پرون بیا د نوي مشر په ټاکلو کې پاتې راغله. په جلال آباد کې پرون مازیګر 214 وشوي چې وطنې ټپیان کړل او یو ووژن. د لیتویا د دفاع وزیر وایي د هیواد فوزیان به د 2012 میلادي کال تر پایه پورې د غور ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونه ته وسپاري. د چک جمهوریت چارواکو پرون ویل چې هیواد به د روسی سخت میولس ډوله ترانسپورتي الوتکو لپاره افغان او امریکایي پیلوټان بروزي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان مشرانو ته ویلي چې که هغه امریکایي ډیپلوماټ چې د یو قتل په تور په دې هیواد کې توقیف شوی آزاد نشي، کانګرس به پر پاکستان د امریکا د مرستو د قطع کولو مسله راپورته کړي. د مصر ولسمشر مرستیال وایي نور نو د مظاهرو د دوام توان نشته، باید زر تر زره پای ته ورسیږي، خو مظاهره کوونکي وایي دوی به تر هغې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي څو چې ولسمشر حسنی مبارک له خپل مقامه نه وي لیرې شوی. په قاهره کې د امریکا سفارت هغه ادعا رد کړه چې وایي د هغه موټر ډرایور چې د امریکا د سفارت کارکونکی و چې په یو ویډیو فلم کې ښودل کیږي چې په ډیر سرعت د قاهره په واټونو کې چې له مظاهرچیانو ډک دی روان دی او خلک له خپل لوري لرې کوي او یا یې لاندې کوي. او د بریتانیا هغه محکمه به چې سویډن ته د ویکیلیکس د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو قضیه څیړي د راتلونکي جمعې په ورځ بیا پیل شي. د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه باندې په بیلابیلو لویدیزو ورځپاڼو کې مطالب خپره شوي دي. احمد شیبر د زینو مطالبو لنډ جاج اخیسته.
په افغانستان کې رښتونې جګړه اوس پیل شي. دا هغه خبره ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قماندان په وینا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه خبره کړې ده. جنرال ډیوډ پیټرویس څرګندوي چې دا جګړه زغم ته اړتیا لري او سمجمنه غواړي. انګریزي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز وړاندې د جنرال پیټرویس دا خبره هم راخلي چې وایي په وروستیو 4-5 میاشتو کې موږ په افغانستان کې له اړتیا سره سم ځواکونه لرلې دي. ورځپاڼه د کانګرس د هغو غړو لپاره چې د افغانستان له جګړې ستړي شوي دي، همداراز د امریکا د متحدانو لپاره دا خبر د ډاډ خبر ګڼي، خو دغه ورځپاڼه بیا هم دا نظر د یوه جنرال نظر بولي چې اوس د یاغیانو پر ضد هم استخباراتي هم پوځي هم مالي واک ورسره دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي لا هم ژمی دی، پسرلی پر رسېدو دی او د ناټو غړي هیوادونه له افغانانو سره انتظار دي چې د ځواکونو زیاتېدل او د ټکنالوژۍ امکانات ګټور ثابتېدای شي که څرنګه. جنرال ډیوډ پیټرویس وایي زموږ هدف دا دی چې په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې امنیت ټینګ شي، او د همدې لپاره تیر میلادي کال یو لړ پوځي عملیات ترسره شول. طالبان وشړل شول، خو دوی به شایي بیا د دې سیمو د نیولو لپاره نور بریدونه وکړي. فاینانشل ټایمز د افغانستان په اړه یوه بله مقاله هم خپره کړې ده، او په دې کې کلیوالو افغانانو ته د وسلو ورکولو مسله څېړلې ده. په دې مقاله کې هم د جنرال پیټرویس نظر ته اشاره کوي چې غواړي د افغانستان په کلیو بانډو کې د زرګونو وسلوالو شمیر څو برابره زیات شي. پیټرویس دا اندېښنې بې ځایه ګڼي چې له دې سره به په افغانستان کې یو بل نسل هم مسلح شي. د دې لپاره چې په افغانستان کې شخړې په زیاتېدو دي، او د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په 2014 میلادي کال کې امنیتي چارې افغانانو ته وسپاري، نو له همدې امله د فاینانشل ټایمز په وینا جنرال پیټرویس هیله لري چې د امریکایي لسکسیسو روزنیزو ډلګیو له لارې سیمه ییز وروزل شي. فاینانشل ټایمز په دې ارتباط د بشري حقونو د ډلو اندېښنو ته اشاره کوي چې د کلیوالو افغانانو له مسلح کېدو سره به شخړې زیات شي، اختلافاتو ته به لمن ووهل شي، او د افغانستان واک به داسې ملیشاو ته وسپارل شي چې په نویمه لسیزه کې یې دغه هیواد په کنډواله بدل کړ. فاینانشل ټایمز د مقالې په وروستیو کې ټینګار کوي چې د کلیوالو د مسلح کېدو پروګرام دې لغوه شي، خو ورځپاڼه بیا هم د جنرال پیټرویس خبره اقتباسوي چې وایي دا پروګرام د سیمه ییزو د ملاتړ د جذبولو لپاره مهم دی.
د افغانستان ولسی جرګې غړو پرون پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ به بیا مشرتابه ته د څلورم ځل لپاره انتخاباتو کې د سه شنبه په ورځ شپږو وکیلانو ځانونه د پوسټ کاندید کړي وو، خو یوې هم منتواني ده چې دغه څوکۍ ترلاسه کړي. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې ولسمشر او یا هم ستره محکمه په دې اړه پریکړه ونه کړي، دغه ستونزه به تر ډیره دوام وکړي. پرون دریم ځل وو چې انتخاباتو شو او بیا هم مشر ونه ټاکل شو. په دې اړه د سوتنو افغانانو اندېښنې او نظرونه اورو.
محمود سیاوشم یوتند هرات ځوانان څخه له بعد مرغ کومه هیله چې د افغانستان خلکو درلوده او خپل حساس یو ټاکل پالمان ته، زه فکر کوم چې هغه هیله به تر کومه چې خلکو توقع درلوده پوره بنشي، ځکه په دې ورځ کې موږ وینو چې پالمان د یو ډېر غټ بحران سره مخامخ دی او هغه د ریاست ټاکلې دي. خلک غواړي چې ډیموکراسي په تجربه باندې ونیسي، خو نه په دې خیال باندې چې خلک په هغه کې د ډیموکراسۍ تمثیل زده کوي. زه فکر کوم دوی باید مخکې دا شان زده کړي وای، او یا باید زده کړي وي په دې څو وختونو کې.
خدای په نامه حمید مهریوم په هرات. متاسفانه په پارلمان کې سلیقوي، شخصي او تنظیمي برخوردونه یا بل مشکل دی چې پارلمان په بنبست مخامخ کړی دی. زه فکر کوم چې دا پارلمان، افغانستان نوی پارلمان، لا هغه بل پارلمان څخه ضعیفتر ده، او تر هغه وخت پورې چې دغه برخوردونه، دغه شخصي منافع په پارلمان کې موجود وي، هیڅ وخت زموږ نمائندگان، زموږ استازي په یو نتیجه کې نه رسیږي او دغه بنبست بایدامه ولدی.
لبعد مرغ یو واقعیت چنین په افغانستان کې سمتی او قومي سنزشته دي. کوم کسان چې په پارلمان کې نفوذ درلود او مخکخي خلکو، هغه ونه شوای کولای شي 50 جمعیو پوره کړي. اوس نوې څېره چې د پارلمان ریاست وړاندې کیږي، هغه لیوي رختل سیاسي ملاتړ څخه برخمن ندي. په دوه اساس باندې دوی نس کولای چې 50 جمعیو پوره کړي، مګر دا چې کوم سیاسي تفاهم یو بل سره وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغانستان د داوی آیل کمپنۍ د یو تړون له مخې غواړي چې له یوې روسۍ کمپنۍ څخه هېواد ته څه باندې 1.5 میلیون ټنه نفتي مواد وارد کړي. خان محمد سیندی په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې هېواد ته د نفتي موادو د واردولو په برخه کې شوې تفاهم نامه یوه ستره لاسته راوړنه او افغان حکومت یې په بشپړه توګه ملاتړ کوي. تفاهم نامه د سه شنبه په ورځ د داوید آیل د کمپنۍ او د افغانستان د سوداګرۍ د خونی ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوارالحق هادی وویل چې د دې تړون له مخې به سبا د 1 میلیون ټنه نفتي مواد هېواد ته ولېږدېږي او اکثره شرکتونه به ورڅخه ګټه واخلي.
توانایی مالی کمپنی داوی میتونه به حجم کلان
د داوی کمپنی مالی توان کولی سی چې دا سیولوی ترون لاس لیک کړي. مقابل لور ته د روزنفت روسی کمپنی ده چې په افغانی کمپنی باور لري او په داس شرایطو کې چې د نفت به مخبل وړي دوی دی د 1.8 میلیون ټنو نفت موادو ترون ورسره لاس لیک کوي. د افغانستان حکومت ته ډیر اهمیت لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هېواد ته د نفتي موادو د واردېدو شوې پریکړه انحصاري بڼه نه لري بلکې د هېواد د ټولو سوداګرو او شرکتونو په ګټه ده. د تړون له مخې به د روسي نفتي موادو کاروانونه د روان میلادي کال د 2 میاشتې په 21مه نیټه د هېواد په لورې وخوځيږي. د داوی آیل کمپنۍ رئیس عبدالغفار داوی وویل چې په دې هڅه کې ورسره حکومت د مرستو ژمنې کړي او هدف یې په هېواد کې د نفتي موادو د بیو راټیټول دي. د افغانستان خلک وایي لدې مخکې هم لزینو بهرنیو کمپنیو سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت ورته تړونونه لاسلیک شوي دي چې په بشپړه توګه عملي شوي نه دي. دوی د تیلو هغو 2000 ټانکرونو ته اشاره کوي چې اوس مهال ایراني چارواکو پر پولې ایسار کړي دي. دوی وایي هغه واردات هم د یو تړون له مخې شوي وو.
و هم وریدل چې د افغانستان د داوی آیل کمپنۍ وایي چې یو تړون له مخې به له روسي کمپنۍ نه افغانستان ته نفتي مواد وارد کړي. اوس به هم راشو څو خبرونه ته. د امریکا د کانګرس یو پلاوی اسلام آباد ته د سفر پترس کې د پاکستان مشرانو ته ویلي دي چې که هغه امریکایي ډیپلومات چې د قتل په تور په دې هیواد کې توقیف شوی آزاد نشي، کانګرس به پر پاکستان د امریکا د مرستو د قطع کولو مسله راپورته کړي. د امریکا د کانګرس 3 کسیز هیئت د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد له نورو چارواکو سره په کتو کې د ریمونت داویس د خوشی کېدو غوښتنه کړې. نوموړی د 3 جنوري په میاشت کې په لاهور ښار کې د 2 موټر سایکل سپرو پاکستانیو د قتل په تور نیول شوی دی. د ویسوي ل خپل ځانه د دفاع په خاطر یې پر دغو کسانو ډزې کړې وې ځکه هغوی غوښتل چې دی ولوټي. یو بل پاکستانی هم د امریکا د قونسلګرۍ له هغه موټر سره چې د داویس مرستې ته ور روان و د ټکر له امله وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا له پاوس سره د 2 میلیارد ډالر مرستې وړاندیز وکړ. تر دې مخکې د امریکا کانګرس په 2009 میلادي کال کې له پاکستان سره د 5 کالو په مخه د 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. د مصر ولسمشر مرستیال عمر سلیمان خبرداری ورکړی چې موږ به په تحریر میدان کې د اوږدې مودې لپاره د مظاهرو د دوام توان ونه لرو. هغه وایي د کړکیچ باید زر تر زره پای ته ورسیږي. د مصر په سیمه ایزو خبری رسنیو کې د عمر سلیمان په حواله راغلی چې اوسنی رژیم به ختم نشي او سمدستي به ولسمشر حسنی مبارک هم لرې نشي. د قاهرې په تحریر میدان کې پرون بیا شاوخوا 2.5 لک مظاهره کوونکي راغون شوي وو او له واکه د ولسمشر حسنی مبارک د سمدستي لرې کېدو غوښتنه یې کوله. د اروپا د پارلمان غړو پروند د تونس په اړه چې د هیواد پخانی ولسمشر زین العابدین بن علي له ګوښه کېدو وروسته د ډیموکراسۍ پر لوري حرکت پیل کړی، د یو نړیوال مرستندویه کانفرنس د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دغه کانفرنس سپارښتنه د اروپا د پارلمان د یو هیئت چې تونس ته ګرځېدلی تر سفر وروسته دغه وړاندیز کړی. دغه هیئت تېره اونۍ 3 ورځې په تونس کې تیری کړلې. د یو بل پرمختګ کې د تونس موقت حکومت پرون اعلان وکړو چې د پوز احتیاطي سرتیری را بللی تر څو د هغه ډلو په وړاندې پوزي هڅې پیاوړې شي چې نارامیو ته لمن وهي. او د بریتانیا هغه محکمه به چې سویډن ته د ویکیلیکس د مؤسس جولین اسانج د سپارلو قضیه سیړي د راتلونکي جمعې پورې بیا پیل شي. اسانج هڅه کوي چې سویډن ته ونستول شي. هغه الته د 2 میرمنو ته د بدلمنۍ په تور تورن شوی دی خو دی دا تورونه ردوی. د دوشنبه په ورځ د اسانج مدافع وکیل ویل ک چرته دی په زور سویډن تستون شینو په عادلانه توګه به محاکمه نشي او خای چی د ویکیلکس لوري د زرګونو سندونو د خبرولو لامل امریکا ته وسپارل شي. اسانج په دسمبر کې په لندن کې د سویډن په غوښتنه ونیول شو خو بیا وروسته تر دې چې نه ورځې په بند کې تیر کړي په ضمانت باندې خوش شو. ساعت گرم و نیمه بجه که دون کدی امید مرزبان ستدیو تراغلی ده او د ازادی راژیو ننانی دو هم از سهرانی خبری مجل ورنده که ایدیر خراغلی سهر ده پخیر
با عرض سلام و صبح بخیر دکتر فریده خود سیفی باش عرض سلام و ادب به شما شنم دای عزیز. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت ما امید مرزبان با شما خواهم بود. گزارش ها و مطالب تازه با شما داریم. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه معتبر جهان هم خواهیم انداخت و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید با خروج نیروهای خارجی از افغانستان به زودی تیم های بازسازی در چوکات این قوا یا پیارتی ها و شرکت های امنیتی خصوصی هم باید فعالیت های خود را در افغانستان خاتمه بدهند. دیروز در جنوب افغانستان در دو انفجار جداگانه دو سرباز ناتو کشته شدند. ناتو این تلفات را تایید کرده ولی در مورد آن توضیحات بیشتر نداده است. مقامات جمهوری چک دیروز اظهار داشتند که این کشور قرار است پیلوتان افغان و آمریکایی را برای پرواز هلیکوپترهای باربری MI-17 ساخت روسیه تعلیم بدهد. محکمه بریتانیا که تقاضای سویدن را برای تسلیم نمودن مؤسسه ویکی‌لیک جولیان آسانج بررسی می‌کند، روز جمعه به کار خود ادامه خواهد داد. قاضی محکمه دیروز گفت جریان دو روزه محکمه برای بررسی این موضوع کافی نبود و وکلای مدافع به محکمه برمی‌گردند تا اظهارات نهایی خود را ارائه کنند. عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر گفت تظاهرات ضد حکومت در میدان تحریر قاهره را برای مدت طولانی تحمل کردن نمیتوانند و بحران سیاسی در این کشور باید به زودی ممکن متوقف شود. با گزارش خبرگزاری دولتی مصر، عمر سلیمان همچنان گفت رژیم فعلی در این کشور تغییر نخواهد کرد و رئیس جمهور حسنی مبارک نیز به زودی از موقفش کنار نخواهد رفت. اعضای پارلمان اروپا دیروز تقاضا کردند که یک کنفرانس بین‌المللی کمک دهندگان برای تونس برگزار شود تا در جریان حرکت این کشور به سمت دموکراسی بعد از فرار رئیس جمهور آن کشور همکاری کند. و وزیر دفاع لیتوانیا میگوید که سربازان این کشور تا ختم سال 2012 مسئولیت امنیتی ولایت غور افغانستان را به قوای این کشور محول خواهند کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از جنگ افغانستان تقریبا 10 سال میگذرد و هنوز هم در حدود 150 هزار سرباز خارجی در این کشور با یک تعداد نامعلوم طالبان مسلح در صفوف آنها پاکستانی ها و عرب ها و جهادی های آسیایی میانه نیز شاملند میجنگند. در یک تحقیقات که توسط مرکز تحقیقاتی پوهنتون نیویورک انجام شده است تاکید می شود که اگر طالبان افغان یک گروه جدا از قوای جهادی خارجی حساب شوند، این عمل برای رسیدن به صلح در افغانستان کمک کرده و منافع مهم آمریکا را در این کشور نیز تامین خواهد کرد. خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی ابوبکر صدیق که این موضوع را از نزدیک بررسی کرده به این نظر است که در تحقیقات نو در حالی که به یک تصور نادرست در مورد روابط طالبان با القاعده پاسخ گفته می شود، اما سوی دیگر یک سلسله سوال های مهم هم ایجاد می کند. شرح بیشتر از سعید سمی عباس.
به اساس این تحقیقات نو که توسط دو تحقیق کننده اروپایی انجام شده، راه حل صلح‌آمیز بحران افغانستان روز به روز پیچیده تر می شود. یکی از عوامل این است که برداشت از طالبان و القاعده درست نیست و این دو گروه به ایسه گروه های متحد تروریستی شناخته می شوند. این تحقیقات که در نتیجه مطالعات عمیق تکمیل شده و وقت زیاد بر آن صرف گردیده است می تواند به سیاستمداران کمک کند که یک راه حل سیاسی را برای بحران افغانستان پیدا کنند. اما در این تحقیقات در مورد جنبه های مختلف روابط طالبان با القاعده و بعضی عناصر تندرو در کشور همسایه پاکستان سوال های مشخص هم ایجاد شده است. این تحقیقات که توسط مرکز همکاری جهانی پوهنتون نیویورک ترتیب شده بر آن تاکید میکند که طالبان و القاعده دو گروه جداگانه میباشند که در پروسه سیاسی میتوان با آنها به عیس دو گروه کاملا مجزا از یکدیگر برخورد نمود. و کلید موفقیت در افغانستان این است که رهبران طالبان قبل از آن که اهمیت خود را از دست بدهند باید با مذاکرات صلح شامل شوند. تحقیق کنندگان اروپایی این سند الکس استریک، وان لی شاتن و فلکس کوین که چندین سال در کندهار سپری کرده و در تکمیل این تحقیقات نقش داشتند هشدار می‌دهند که مبادا رهبران طالبان مسئولیت قماندانی جنگ را در این جنگی که برای نابودی آنها جریان دارد به قماندانان جوان و بی‌تجربه بدهند، زیرا این عمل به نظر تحقیق کنندگان ارتباطات را بین طالبان و القاعده تقویه خواهد کرد. والنیشوتن به اشاره به مصاحبات قبلی رهبران طالبان میگوید که در این تصور که گویا بین طالبان و القاعده روابط تاریخی وجود دارد تناقض عمیق مشاهده می شود، اما استراتژی امروزه بر علیه رهبران طالبان بر پایه های همین گونه یک تصور استوار است و از این رو به عقیده والنیشوتن این استراتژی روز به روز طالبان را به القاعده نزدیکتر می سازد. این نظر حتمی نیست که درست باشد، اما اگر ما می خواهیم ابتکار و تغییر درست را در رابطه با طرز فکر خود در مورد این دو گروه ایجاد کنیم، این نظر می تواند فرصتی را فراهم سازد که به روابط آنها عمیق شویم. گرچه در تحقیقات گفته می شود که طالبان با بعضی از مراکز در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان وابسته می باشند، اما این واضح نیست که آیا طالبان توان آن را خواهند داشت که بدون مداخله اسلام آباد بتوانند به شکل مستقل به یک موافقت صلح نائل شوند.
گزارش مفصل در همین مورد را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی میشنوید. شنیدید که در تحقیقاتی که توسط مرکز تحقیقاتی باندون نیویورک انجام شده است تاکید می‌شود که اگر طالبان افغان یک گروه جدا از قوای جهادی خارجی حساب شوند، این عمل برای رسیدن به صلح در افغانستان کمک خواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید وقتی که قوای خارجی از افغانستان خارج شوند به تعقیب آن به زودی تیم‌های بازسازی در چوکات این قوا یا پی‌آرتی‌ها و شرکت‌های امنیتی خصوصی هم باید فعالیت‌های خود را خاتمه بدهند. رئیس جمهور کرزی بعد از سفر به هندوستان و آلمان با رسیدن به کابل دیروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که موجودیت موازی این مؤسسات در پهلوی حکومت در راه ثبات و رشد افغانستان موانع ایجاد می‌کند. به گفته رئیس جمهور کرزی پی‌آرتی ها در چوکات حکومت کار نمی کنند و مانند نلدوان ها و تخنیکرهای هستند که کارشان در یک جا خاتمه پیدا کند به جای دیگری می روند و برای خود کار جستجو می کنند. قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا و قوای ناتو در اکثر ولایات افغانستان پی‌آرتی یا تیم های بازسازی ولایتی را ساختند که از چند سال به این سو میلیارد ها دلار را برای ساختن سرک ها، پل ها، مکاتب و دیگر پروژه های زیربنایی و مصرف رساندند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در همین کنفرانس خبری همچنان از امکان بحث‌ها در رابطه با موجودیت پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان سخن گفت. در این مورد قادر حبیب گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان این را تایید کرد که آمریکا می‌خواهد برای انجام حملات علیه مراکز القاعده و طالبان در منطقه پایگاه دائمی نظامی در افغانستان داشته باشد. حامد کرزی گفت حکومت افغانستان می‌خواهد در مورد جزئیات قانونی و تفصیلات استراتژیک یک چنین توافق با جانب آمریکایی به مذاکرات بپردازد. رئیس جمهور کرزی گفت به این باور هستند که روابط درازمدت با آمریکا به نفع افغانستان است.
و این که آیا در این قرارداد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان مطرح است یا نه؟ بله، از گفته های مقامات امریکایی و سناتورهای امریکایی که در مطبوعاتم گفتن و با ما در صحبتم گفتن اونا این آرزو رو دارن و یک نقطه ایست که با در مورد با اینا در صحبت هستیم. البته این صحبت و ادامه صحبت به تمام منا از طرف افغان ها بر پایه منافع ملی افغانستان می باشد.
وی گفت آرزومند روابط با آمریکا می باشد که امنیت افغانستان را استحکام بخشد، زمینه پیشرفت اقتصادی افغانستان را مهیا سازد و اعمال خشونت را در این کشور پایان ببخشد. رئیس جمهور کرزی نگفت که توافق روی چنین پایگاه‌ها چه زمان نهایی خواهد شد، اما فقط گفت توافق شراکت درازمدت با آمریکایی‌ها باید از سوی شورای ملی افغانستان و یا لوی جرگه تصویب شود. وی همچنین افزود که از پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان علیه کدام کشور کار گرفته نه خواهد شد و افغانستان جایی نیست که از آنجا کشورهای همسایه تهدید شوند. سناتور آمریکایی لنس گراهام ماه گذشته در یک مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که چون مسئولیت امنیتی تا سال 2014 به قوای افغان انتقال داده می شود و نیروهای ناتو از این کشور خارج می شوند، از رئیس جمهور باراک اوباما می خواهد که درباره تأسیس پایگاه‌های دائمی نیروهای آمریکا در افغانستان غور کند. این سناتور جمهوری خواه افزود که موجودیت چنین پایگاه‌ها اشاره به پاکستان خواهد بود که طالبان من بعد در افغانستان جای پای ندارند و امکان دارد که از این طریق روش مقامات پاکستانی در راستای مبارزه علیه تندروان مسلح بهتر شود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنتمن
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد گزارش های چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشد. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخابات رئیس این جرگه رای بدهند. در جلسه عمومی روز سه شنبه ولسی جرگه 6 تن از اعضای ولسی جرگه خود را برای احراز مقام ریاست این مجلس نامزد کردند که هیچ یک از آنها در این رای گیری موفق به کسب مقام ریاست نشدند. سرانجام رئیس موقت ولسی جرگه فیصله کرد تا چهره های تازه خود را برای مقام ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. اما جنجال اساسی در کجا نهفته است که در چنین جلسه اعضای مجلس نتوانستند که رئیسشان را انتخاب بکنند؟ همین پرسش را قادر حبیب در مصاحبه با نصرالله استانکسی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل در میان گذاشته.
ما فکر میکنم که سه مسئله بسیار عمده است در این بحران. اول اینکه این دوستا متاسفانه که برخورد سلیقه‌ای میکنند. ثانیا اینکه که بحران سیاسی فکر میکنم ولسی جرگه را فرا گرفته و سوم ای که گروپ های پارلمانی که در پارلمان پیشتر ما نداشتن نتانسته که در داخل پارلمان به میان بیایه. با در نظر داشته سه نقطه ای مشکل سیاسی سیجگاه حقوقی نیست از نظر ما، به دلیل اینکه هم قانون اساسی بسار رو به صلاحت داره و هم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صلاحت داره. متاسفانه ولسی جرگه یک بحران سیاسی گرفته و این باعث علی شده که این مسئله عمیق شد و اعتبار ولسی جرگه را پیش مردم افغانستان شدیدن تضعیف بکنه.
مردم میگن که نماینده هایشان باید هرچی زودتر این مسائل داخلی ولسی جرگه را حل کنن و با مشکلات اساسی مردم بپردازن، مثلا نظارت از تطبیق قانون و تهیه قوانین. شما چی فکر میکنین که بحران سیاسی تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد و علت از این را در چی میبینین؟ بعضی ها میگویند که از جایی که انتخابات ولسی جرگه انتخابات حزبی نبوده و احزاب سیاسی مقتدر در ولسی جرگه حضور ندارن، یکی از مشکلات اساسی همی است.
کاملا دید شک نیست که پارلمان ما بر اساس یا انتخابات ما در مجموع بر مبنای احزاب صورت نگرفته، با وجودی که ما زاد تعدد احزاب که کشورهای سنگین منطقه ما احزاب زیاد داریم در پرنسیب که ثبت و رجستر وزارت عدلیه شدن، اما این تجربه نشان میده که ما با معنای واقعیش حزب نداریم و احزاب ندارست نمایندگی بکنن از مردم، بلکه همگی به طور گویا مستقل به پارلمان آمدن. اما به هر صورت من فکر میکنم چند عامل ممکن است باعث این شده باشه. یکی که شخصیت های بزرگی که میخواستن که موافق شون اونا موافق نشدن، اونا خودشان برای طرفدارانشان ممکن دستور بتن، از طرف دیگه ما نفوذ عناصر خارجی را در این کار زیر دخل میدانیم، به این معنا که عناصر بیگانه هم باید اجازه داشته باشد. یعنی در مجموع مشکل سیاسی شده و ولسی جرگه افغانستان را بحران برده که من شما پیشتر عرض کردم، با گذشت هر روز اعتبارش را پیش مردم و موکلینشان از دست خواهد داد.
بله، برخی ها پیشنهاد میکنن اگر گروه های پارلمانی به وجود بیاد در ولسی جرگه میتونه که در حل این معضل ممت واقع شود. چی فکر میکنین که تا روز شنبه آینده چهارمین دور رای گیری برای انتخاب رئیس جرگه برگزار میشه، همچو گروه های ایجاد خواهد شد؟
فکر نمیکنم، من زیاد خوشبین نیستم که به این سرعت گروه های پارلمانی به میان بیاید و یک تشویش هم دارم که مبادا که به تحت نام گروه های پارلمانی با گروه های قومی به میان بیاید که هنوزم بحران عمیق خواهد ساخت.
گفته شنیده بود با نصرالله ستانکزی استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل. شنیدید که اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخاب رئیس این مجلس رأی بدهند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا وازی شده
نظام هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیان کل نظر و ایمونگم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 ساعت هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته. برای گرفتن اطلاعات و معلومات بیشتر همچنان در رابطه با گزارش های رادیو آزادی و اخبار تازه به صفحه اینترنت ما هم میتونین سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. اکنون رسیدیم به نیمه این مجله خبری. یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. دیروز در جنوب افغانستان در دو انفجار جداگانه دو سرباز ناتو کشته شدند. ناتو این تلفات را تایید کرده ولی در مورد آن توضیحات نداده است. مقامات جمهوری چک دیروز اظهار داشتند که این کشور قرار است پیلوتان افغان و آمریکایی را برای پرواز هلیکوپترهای باربری می-17 ساخت روسیه تعلیم بدهد. وزیر دفاع لیتوانیا میگوید که سربازان این کشور تا ختم سال 2012 مسئولیت امنیتی ولایت غور افغانستان را به قوای افغان محول خواهند کرد. او گفت وضعیت به سمتی در حرکت است که دادن مسئولیت ولایت غور را به قوای افغان تا سال 2012 ممکن می‌سازد. یک گروه اعضای کنگره آمریکا در جریان سفر به اسلام آباد به رهبران پاکستان گفتند اگر دیپلمات آمریکایی که به اتهام قتل در این کشور دستگیر شده است آزاد نگردد، کنگره موضوع قطع کردن کمک‌های آمریکا و پاکستان را مطرح خواهد کرد. اعضای پارلمان اروپا دیروز تقاضا کردند که یک کنفرانس بین‌المللی کمک دهندگان برای تونس برگزار شود تا در جریان حرکت این کشور به سمت دموکراسی بعد از فرار رئیس جمهور آن زین العابدین بن علی همکاری کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در قاهره دیروز این موضوع را رد کرد که گویا کارمندان رسمی سفارت آمریکا با یک موتور رسمی این سفارت به سرعت در بین مظاهره کنندگان حرکت کرده و چندین نفر را زخمی ساخته است. و محکمه بریتانیا که تقاضای سویدن را برای تسلیم کردن مؤسس ویکی‌لیکس جولین آسانج بررسی می‌کند روز جمعه به کار خود ادامه می‌دهد. و اکنون هم از غفور متین می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه فایننشال تایم چاپ انگلستان در شماره اخیر خود درباره جنگ علیه طالبان و القاعده مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جنرال دیوید پیترویس قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می گوید جنگ واقعی علیه طالبان درست حالا در حال آغاز شدن است. طوری که ما همیشه گفته ایم این جنگ تحمل و تعهد اساسی می خواهد. ما فقط در 4 یا 5 ماه اخیر گفته ایم که ما نیروی مصرفی درست در افغانستان در اختیار داریم. روزنامه می نویسد. خبری که جنگ نیروهای ناتو در دهمین سال ماموریتش حالا شدت و قوت می گیرد شاید آسایش یا دلداری سرد به متحدین و آنهایی که در کانگرس امریکا هستند و از جنگ خسته شدن پیشنهاد کند. اما این انعکاس از باور و اعتقاد جنرال پیترویس است که او ترکیبی از سرمایه های استخباراتی، قوای نظامی و کمک های ملکی را که برای مبارزه وسیع ضد شورش ضرورت بود، حالا به دست آورده است. روزنامه فایننشال تایمز می‌افزاید. در این زمانی که زمستان افغانستان در حال تبدیل شدن به بهار است، کشورهای عضو ناتو و افغانها منتظر هستند که ببینند آیا افزایش نیروها و تکنولوژی می توانند مفید ثابت شوند یا خیر. جنرال پیترویس می گوید هدف این است تا امنیت در کابل و در مناطق اطراف ولایت هلمند و قندهار بیبود پیدا کند و از این جهت بود که این مناطق صحنه یک سلسله عملیات در سال 2010 بودند. روزنامه فاینانشل تایمز در یک شماره دیگر راجع به پلان مسلح ساختن مردم قریجات افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جنرال دیوید پیترویس، قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در نظر دارد تا پروگرام جلب و جذب و مسلح ساختن هزاران نفر را در قریه های افغانستان سه‌چن بسازد. در عین زمان او این تشویش را رد نمود که گویا این استراتژی باعث تقویت یک نسل جدید جنگسالاران در افغانستان خواهد شد. روزنامه اضافه می کند: از آنجایی که خشونت در حال افزایش است و کشورهای عضو ناتو هم می خواهند مسئولیت تأمین امنیت در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان سپرده شود، بناهن جنرال پیترویس می خواهد تا امنیت را قسمن از طریق فرستادن تیمهای خاص دنفری مربیون امریکایی به منظور تربیه مردمان محل بهبود ببخشد. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: گروه های حقوق بشر و سازمان های کمک رسانی تشویش دارند و می گویند این پلان خشونت ها و اختلافات را دامن می زند و به نوع قماندانان ملیشه ها که افغانستان را در سالهای 1990 میلادی به ویرانه تبدیل کردن صلاحیت و قدرت می بخشد. بناهن نباید این پروگرام مورد تطبیق قرار بگیرد. اما جنرال پیترویس می گوید برای به دست آوردن حمایت مردم محل این پروگرام بسیار مهم می باشد.
نگاه بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. دیروز در جنوب افغانستان در دو انفجار جداگانه دو سرباز ناتو کشته شدند. ناتو این تلفات را تایید کرده ولی در مورد آن توضیحات زیاد نداده است. از آغاز سال جاری میلادی تا حال تعداد تلفات سربازان ناتو در افغانستان به 38 نفر رسیده است. همین گونه دیروز در شهر جلال آباد در نتیجه انفجار بم در نزدیکی یک موتر پلیس 5 نفر از جمله 2 مامور پلیس مجروح شدند. بعد از این انفجار در محل حادثه در حالی که پلیس و مردم جمع بودند انفجار دومی رخ داد که یک مرد کهنسال را به قتل رساند. این حادثه در پیشروی مسجد جامع جلال آباد رخ داد. شیرشاه همدرد از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
انفجار اولی عصر دیروز حین عبور موتر حامل پلیس اکادمی پلیس در ساحه ایدگاه شهر جلال آباد رخ داد که یک کشته و 6 تن مجروح به جا گذاشت. بعد از دادقه در همان جا انفجار دومی نیز رخ داد که یک پلیس مجروح گردید. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار راجع به تلفات این انفجارات به رادیو آزادی چنین معلومات ارائه نمود:
این حادثه با اثر انفجار مین کنار جاده رخ داده و تاسف بگویم که در عین یک موتر مربوط اکادمی پلیس ننگرهار نیز در حالت حرکت بوده که بعد از حادثه به شفخانه مرکزی ولایت ننگرهار یک کشته و 6 تن مجروح انتقال کردیده. چند دقیقه بعد از این حادثه یک حادثه دیگه رخ داده با سر ماین کنار جاده بوده و تنها یک تن این حادثه مجروح کردیده.
شاهدان عینی نیز چشم دیدشان را راجع به این انفجارات چنین بیان کردند:
ما تو فایل آمد از دمی لحظه آمد پالی مسجد ایدگاه استاد بودم که نمیج یک موتور پلیس اکادمی آمد نمیج یک انفجار شد که انفجار شد دیگه ما نفهمید مرده و یافتیدن من طرف خانه را.
اسم ما برای علی میج یک سلبین است که آمدیم به خاطر انفجار که شده سمیره سیل میکنم. فقط ما که آمدیم ما میجا دیدیم که پلیس و مردم کل جمع شده بود یک انفجار شد. ما موجا انسان دادیم که داده قبط دیگه انفجار هم شد فقط یک زخمی مرده دیدیم دیگه معلوم نشد که کی بود. خلاص همی تو ما آمدیم طرف خانه.
بعد از نماز خفتن انفجار سومی نیز رخ داد که به گفته عبدالعزیز تلفات نداشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این انفجارات را به دوش گرفته به مطبوعات گفته است که در این انفجارات 9 تن استادان اکادمی پلیس را به قتل رسانیدند و 14 تن دیگرشان را مجروح ساختند و یک کشته شدن یک فرد ملکی را نیز تایید کرده است، اما مسئولین امنیتی این ادعا را رد نموده است. در این اواخر در جلال آباد واقعات انفجارات و اختطاف‌ها افزایش یافته است. از سخنگوی والی ننگرهار پرسیدیم که آیا این ضعف ارگان‌های امنیتی را نشان نمی‌دهد؟ وی در جواب گفت:
اگر از یک طرف حوادث صورت می‌گیرد ولی از دیگر طرف نیروهای امنیتی ما نیز دستاوردهای خوبی دارند. کار امیدوار هستیم تا عاملین این حوادث تثبیت و در یک فرصت زودتر به پنجه قانون بسپاریم.
انفجارات پی در پی در جلال آباد مردم را نگران ساخته است. مردم از دولت می خواهند که در تامین امنیت بیشتر از این بکوشند.
از پیام های شما سلام علیکم رادیو آزادی. ما راجعه به مشکلاتی ولایت دایکنډي برمیزدیم. ولایت دایکنډي خوب معلوم دار که در سال گذشته سیلاب بسیار ویرانگر سازی شد که از سر مناطق سیل برد، بخصوص ولسوالی میرامور، قریه های نظیر برکر و چرصد خانه و تاخویی و مشتو و نغب و مرغلام و ایجایا را سیلای بسیار ویرانگر مردم بی خانمان کرد. زمین هایش را، درخت هایش را، همه زراعت و کشت کارش را، همه ایش را از برد. ولی دولت کمک چنداری نکرده، یا بسیار بگم که هیچ کمک نکرده تا هنوز.
این جانب شریف از ولایت دامنان و لسوالی پنجاب به خاطر بارانه زیاد موتر به کتل شاتو چی مانده؟ بربند مانده، موترهای ما را همه ما را یخ داده. شرکت خواب است و کار نمیکنه. این را برای رادیو آزادی میگم که پیامهای ما را نشر کنه.
یک از دیگر معلم از ولایت دامنان و لسوالی کتل خشن سرمالی هستم که سی مالی بود و میشود که ما شما نیز نیامده. اگر معلم نشدن من دیگر کارهای خود را بکنم، من یرم برم یا کدام کار بیشتر بسیارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع لیتوانیا میگوید که سربازان این کشور تا ختم سال 2012 مسئولیت امنیتی ولایت غور افغانستان را به قوای افغان محول خواهند کرد. او گفت وضعیت به سمت در حرکت است که دادن مسئولیت ولایت غور را به قوای افغان تا سال 2012 ممکن میسازد. در حدود 150 سرباز لیتوانیا از سال 2005 به این سو محور اساسی تیم بازسازی محلی یا PRT در ولایت غور هستند. سخنگوی وزارت دفاع لیتوانیا چنین نشان داد که این تصمیم به خروج قوای لیتوانیا از افغانستان ارتباط ندارد و صرف به بیرون شدن از ولایت غور مربوط می شود. دیروز لیتوانیا یک هیئت 8 نفری را به مقصد تعلیم پیلوت های اردوی افغانستان برای پرواز طیاره های روسی به این کشور فرستاد. لیتوانیا عضو کشورهای شوروی سابق که 3,200,000 نفوذ دارد و در سال 2004 با پیمان ناتو همراه شد، در سال 2002 بعد از سقوط طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا به افغانستان عسکر فرستاد. از سوی دیگر مقامات جمهوری چک دیروز اظهار داشتند که این کشور قرار است پیلوتان افغان و آمریکایی را برای پرواز هلیکوپترهای باربری روسی به افغانستان تعلیم بدهد. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری چک گفته است که در این مورد در ماه جاری یک موافقت نامه بین آمریکا و چک به ارزش بیش از 14.5 میلیون دلار آمریکایی امضا خواهد شد. و اکنون هم از رویدادهای جهان. عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر گفت تظاهرات ضد حکومت در میدان تحریر قاهره را برای مدت طولانی تحمل کردن نمیتواند و بحران سیاسی در این کشور باید به زودی ممکن متوقف شود. تازه ترین خبرها در رابطه با رویدادهای مصر از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میپرسیم که در تماس تلفنی با ما هست. آقای هروی با عرض سلام، خبرهای تازه چی هست؟ در جریان شب در قاهره چه گذشت؟
بله، سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز. جنایات باز هم به مظاهرات خود ادامه میدم، چون حکومت تلاش میکنه که هر چیز زودتر به این تظاهرات پایان بده، مگر تظاهر کنندگان باز هم با اصرار بیشتر، با پافشاری بیشتر تصمیم گرفتند که تا زمانی که به اهداف خود دست نیابند به تظاهرات خود ادامه بدن. به خصوص دیروز تظاهرات بسیار گسترده بی سابقه برگزار شد از طرف استادهای پوهنتون و همچنین از طرف انجینرها، از طرف دکترها. به طور مخصوص گروه های تظاهر کننده تشکیل شد، به تظاهر کنندگان جوان میدان تحریر پیوستند و همه ایشان شعار می دادند که باید حسنی مبارک از قدرت کنار بره تا اینکه ما به زندگی خود بفهمیم. باز هم به شعارهای بسیار ساده و بسیار خنددار می گفتن که باید امشی برو ما را هرا کن، تو نمیتونی که مثلا 80 میلیون نفر از مصر بیرون کنی، پس وقتی تو 80 میلیون نفر دور کرده نمیتونی، تنها خودت بیرون برو. و تظاهر کنندگان منطقه پارلمان و همچنین به صدارت عظما رفتن، دو منطقه را زیر کنترل خود گرفتن. حتی آقای جنرال احمد شفیق صدر اعظم مصر را از رفتن به مکاتب و دفترش هم جلوگیری کردند باز هم تصمیم دارند که به سوی قصر ریاست جمهوری حرکت کنند و بالاخره هرچی که حکومت شدیدتر عکس العمل از خود نشان بده، اینها هم از خود عکس العمل های شدیدتر و سختتر نشان میدن.
بله، با تشکر عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی از قاهره گزارش میداد. تحولات در مصر از نزدیک تعقیب میکنیم و در برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما گزارش و مطالب مفصل تر در این مورد به شما خواهیم داشت. یک گروه اعضای کنگره آمریکا در جریان سفر به اسلام آباد به رهبران پاکستان گفتند اگر دیپلمات آمریکایی که به اتهام قتل در این کشور دستگیر شده است آزاد نشود، کنگره موضوع قطع کردن کمک های آمریکا و پاکستان را مطرح خواهد کرد. هیئت 3 نفره کنگره آمریکا در ملاقات با صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی و دیگر رهبران این کشور خواهان رهایی ریموند دیویس شدند. اعضای پارلمان اروپا دیروز تقاضا کردند که یک کنفرانس بین‌المللی کمک دهندگان برای تونس برگزار شود تا در جریان حرکت این کشور به سمت دموکراسی بعد از فرار رئیس جمهور آن زین العابدین بن علی همکاری کنند. یک هیئت پارلمان اروپا که از تاریخ 3 تا 6 فوریه در تونس بودند این پیشنهاد را در میان گذاشته است. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر در پیش رو داریم. فریده حود سیفی پیشکش می‌کند.